څلور بجې شوې. دا سجی رډو د صادق خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پوری ځنډیدلې دي. د طالبانو د حکومت ته پرسمه پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. نامعلومو وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سندي په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سندي د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی وو، مخکې د لشکري جنګوي غړی وو، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلنسکی نن د فرانسې ملي اسامبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دین په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په جواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده. د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبان څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي. زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وجره.
د طالبانو د پریکړه چې نجونې به د اوس لپاره ښوونځیو ته نه ځي، د دوی پر سیاسي دریځ څه اغېز کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی:
زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربېره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه شریکه کړې.
د دوه اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه ده.
د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخې شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د طالبانو د رژیم له خوا لښپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستانه بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوی او غندل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بیرحمه بللې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي، بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکو لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې:
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پوښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې لامل به څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. میرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوڼو د ښې راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې له منځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بېرحمانه عمل بللی.
اعلان یې کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره اووه میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظافر مکاري هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوو ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي او ویلي دي د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخیستي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنږدي دي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او ترلا اسلان دی افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته په اشاره لیکلي په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو وغوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بېرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي او د ښځو د حقونو له فعالې شکریې بارکزۍ څخه وکړه.
دو شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کېدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند و چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل سي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنی بشري ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه یې وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بېرته طالبان کې وښودله چې دوی سربېره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساته باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کېدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر وي چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان میرمن کار ته لاړ شي او بیا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پریشي سي لښمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شي بار صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي، حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې او افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړې ږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر ساهو خطرداني وکړلې، او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلاتفورم باندې روان دي. سربېره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای په اوسنۍ شرایطو کې، دوی حتی نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوندو چې دوی کړي په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې د سنه دي چې تاسو یو شی ژمنه وکړي بیا هغې په سر باندې پرې تبخه. مګر دغه رقم چې دوی وعده وکړله دنیا والو سره سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بېرته په خپل ژمنه باندې ونندرېده، زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پېژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اغلی بارکزی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته، د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې د مشر نوید کاکړ نظر د سر شریکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه ځي، په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې د مشر نوید کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و، خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تلې وې شاید په فیسبوک کې هم داسې لیدلې چې بېرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلې وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یا ستونزه په چیش کې ده، نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصل خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې عین له پایله له د نجونو مکتبونه پرانستل او په ځینو نورو کې نه دي پرانستي. فرضاً یو ورځ د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه ما په ژوندۍ خپرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ځواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولی ده او خبرې مو ورسره کړي دي، تاسو ته څه وایي چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه مشکل همدا ده چې موږ سره نه غواړي. ما څو وارې وغوښتل چې دو سره باید لنډنزې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دو سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریکو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی وه، هغه هم دوری د ډلوې د میاشت ماش کې دوی حساب کړی. په دې هکله هم موږ اصل لرو چې ورسره کینو خبرې وکړو، اما متاسفانه تاسو موږ بریالي شوي نه چې دو سره له نږدې کینو او دو سره خبرې وکړو چې ستونزه په چیش کې ده.
په هغو ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولې ده چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې یم، کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوویلې چې اسلامي جب هغه اسلامي جب هلته هم هماغه یونیفارم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چنان همداغسې دي، اما د دو اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده. اما هیڅ تفاوت نشته، یعنی هیڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې، په بلخ کې فعلا هم په هماغه طریقه.
په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مشر نوید کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غزنی د دوو اوسېدونکو نظر در سره شریکو.
دی وانه مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکې یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ځای نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړو.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینې سولو. موږ ډېر خواشینې خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پېژني که نه پېژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هېواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید د نجونو مکتبونه هم پرانیستل شي.
د غزنی په ښار کې دوی زده کوونکي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ، او د کرملین یو ویاند ویلي د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې دغه دریځ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونی دی چې د ده په ټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې یې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریځ د امریکا د دفاع وزارت غبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړۍ درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه، او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه یې د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولی دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي، او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز، د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدلی شئ. خو سپورت خبرونه.
د افغانستان د ساحلي هندوال ملي لوبډلې په سهیلو بو کې نن خپل لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندوال سهیلو په د ایران په قربتوب د تهران په ښار کې پیل شوی چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبه کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوی چې د دې لوبه په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي، او درېمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د آسیا د ساحلي هندوال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کېږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وې او پرون ناوخته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د جغتو، سیدآباد، چاک نرخ او دایمرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی و. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. او د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ بیا وځنډېدې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدله شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 9مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مه نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مه نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې درېمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چې ویری 240 منډې کړې دي او لا هم لا استرالیا 120 منډې شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوو ورځو کې کوم لوبډله بریالی کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخواله لري. شمال لورته کولای سبز، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هادیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دې منل سوی، موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده. دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید د موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد یې له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ چېغ اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
څو میاشتې مخکې خبره ده، طالبان نماینده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه غصبوي ده، تاسو نه کوم د تاسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغوی هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسې د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دوی ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره ازادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې هم زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایې نه کې وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دېرش کلنه رویا وایي چې دا له چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن یې درد کوي.
ښځینه
پوښلي پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډېر عمر مېرمنې ورته راځي او ورزش کوي. ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار سره ورک شو. بېخي فشار نه لرم، کدي پنځوس کلنه ښځه هم یم، فشار بېخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګل چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتیسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهمه، نور ورزش نه سو، لاس پکې نه سو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهمه.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانېږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي ده کلبونه بند ده، دفترونه همداسې، ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې ریسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره به شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راوړم.
سلامونه نیکې هلي د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پریدم. د هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډېر ضعیفه ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا چې کار وکړي موږ دلته یوه جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولی. که چیرې په 2500 افغانۍ راکیم پروا نه لري، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه دی، کار نه کوي.
سلامونه او نیک هیلی می ومنی زابل د ولایت شاجی د ولسوالی د جعفر لکری سره پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده، نور ملکو کې تاسو کې ډیر ارزانه ده.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرنه. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده. نامعلومو وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی. یوی سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کس اوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یونانی درملو دکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکر جنگل ویخړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هسې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زلنسکی نن د فرانسې ملي اسمبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 45 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمیر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نوې کال مو مبارک شه. پرون د نوې کال لمړۍ ورځ وه. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ له ملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوا ځي. خو سږ کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ مانځل یو څه پیکه شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي وو چې د نوروز مانځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل که څوک مانځي دوی کار نه پرې لري. په دې خبرونه کې په واوري چې سږ کال په کابل او ځینو ولایتونو کې ځوانانو د نوي کال لومړۍ ورځ څنګه نمانځلې ده، تر څنګ په دې به هم خبرې وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري، یعنی داسې چې د کال په پای کې یو لاسته راوړنه یوه نه البته ډېرې لاسته راوړنې ولري، نه دا چې کال په اندېښنو تیر کړي، په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپورته کړي ملنګ د دنیا وینه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. لومړی میلمه چې له خپرونې سره یو ځای شوی هغه د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوي کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته، نو دی به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دی چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ هلته څنګه نمانځل شوې. خمر صاحب خیر راغلی خپرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه نمانځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسو خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوي کال مبارکي هم تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم. که څه هم په پکتیا کې څه نه څه منځل کیږي خو په هغه کچه نه
لکه په نور ولایتونو کې په ځنګړي ډول په شمال په ولایتونو کې، ځکه چې هر کال د نوي کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نوي کال منځلو ته نوي جوړ، ترڅو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي، نو تر هغو د نوي کال د لومړنۍ شېبې یا شپې ورځې تیریږي. نو په همدغه لحاظ موږ وپتېله چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو ناخوالو ټول ملګري ډېر سره زړه تنګي کړي هم او زړه مو حوس کولو چې یو بل ځای ته لاړ شو، فکر بدل کړو، یو نوی ساه واخلو، یو نوی روحیه ځان ته ورکړو، یو نوی انګیزه بیا ژوند پیل کړو. نو په همدغه انګیزه راغلو د شمال خواته په ځانګړي ډول لومړۍ دوه ورځې موږ په کندوز کې وو، د ابدان دښتې ته لاړو. هلته ډېره ګڼه ګوڼه که څه هم د پخوا پرتله نه وه، ځکه چې د ځایي اوسېدونکي چې موږ سره کوم قربانه ملګري وه د هغوی په خبره چې پخوا به دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه، ګڼ شمېر میلې به وې، او حتی دغه د ابدان دښتې ته ورغلی د سړک به چې و په ساعتونو ساعتونو به حتی د ورځې په ټول جریان کې به بند و، ګڼه ګوڼه به ډېره وه. نو سږ کال که څه هم هغه ګڼه ګوڼه نه ترسره سره کېده، حتی رسمیت نه وه بند شوي، ځکه چې په رسمي ډول اعلان شوی و چې د ورځ نه لمانځل کېږي، خو خلکو بیا هم د خپل ذوق او د خپل شوق او هوس مطابق لمانځله. خلک تللي وه میلو ته، شنو ساحو ته، او د طبیعت دغه نوی ژوند یې ننداره کولو، منظرې کولې، چا پخلی کول. نور خو فرضاً په دې پخوا په څېر هغه اتڼې او موسیقۍ هم نه وې، نو خو لږ تر لږه چکر او سیل او له ملګرو سره ناسته او بنډارونه وه.
مننه خمار صاحب. وروسته غواړم یو بله پوښتنه مکم ده چې د افغانستان شمالي ولایتو ته تللی او هلته نوروز یا د نوي کال ورځ په ډېر ښه ډول نمانځل کېږي، دا چې ستا څه پکې خوښ و هغه به وروسته راته وایي. ځینې نور مېلمانه هم راسره دي چې له کابل، خوست او کندهار څخه له خپرونې سره یو ځای شوي. کابل ته ورځو. ښاغلی زلمی حلیمي راسره په خپرونه کې ده. حلیمي صاحب، که تاسو راته ووایاست چې سږ کال څنګه د کال لومړۍ ورځ په کابل کې ونمانځل شوه حال دا چې رسمي رخصتي نه وه.
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په هیواد کې زه هیله لرم چې د نوي کال له پیل څخه ځوان نسل، خصوصا تحصیل یافته نسل، هغوی خپل ټول هغو ارزوګانو ته ورسېږي چې لري، او خپل ټول هغه اهداف چې د افغانستان د روښانه راتلونکي په معنا دي هغه تعقیب کړي. په کابل کې معمولا د نورو کلونو په خلاف که څه هم حکومت رسمي وویل چې موږ یې خپله نه لمانځو، اما د عامو خلکو ممانعت هم نه کېږي. زه پرون وګرځېدلم، یو شمېر خلک راوتلي ول، هغوی حتی نوې جامې اغوستې ول، نوې ماشومان یې راایستلي ول، یعنی خوشحاله ول، ځکه دغه د طبیعت اصل دی، دغه موسم خپله تغییر کوي، خپله دغه موسم خاندي، دغه خوشحالي خپله انسانانو ته ور هغه کېږي. پرون په کابل کې که څه هم ډیر زیات هغه نه ولو، بیروبار نه ولو، خلک ځکه خو رسمان هغه نه و اعلان شوی، رخصتي نه و اعلان شوی، مامورین شاید اداراتو ته تللي ول، د هغوی کورنۍ پس له رسمیاتو مازیګر بیروبارو ځینو پارکونو ته خلک تللي ول، ځینو د کابل اطرافو ته خلک تللي ول، خپل ماشومان یې سری ول چې ویل مانځي. خو زه یوه هیله لرم له ځوانانو هیواد صاحب شده چې دلته یادونه وسي چې موږ عموما نوي کلونه په دې راپیل نه کړو چې موږ میلې وکړو یا موږ ډېر تفریح وکړو. دا خپله یو اصل دی، اما موږ باید د معمول خلاف یو کار وکړو چې موږ که زه یادونه وکړم، موږ باید کتابونه انتخاب کړو چې د نوي کال لپاره باید موږ څومره مطالعه وکړو، د نوي کال لپاره باید چې موږ اړتیا لرو.
ډېره مننه حلیمي صاحب. دوه خبرو ته وروسته راځو. په دې به وغږیږو چې څنګه ځوانان کولی شي یو ګټور کال ولري، دا پوښتنه به بیا ستاسې مخته هم کېږدو. له کندهار څخه ښاغلی احسان الله محسن راسره دی. محسن صاحب، د کندهار په اړه راته ووایي چې هلته سږ کال ځوانان میلو ته تللي وو که نه، د نوي کال لومړۍ ورځ ونمانځل شوه.
هیواد صاحب سلامونه. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، د نورو مېلمنو ته. کندهار کې بلې مخکې کلونو کې هم د نوروز ورځ ونمانځل کېدله،
په کندهار کې دوه ځایونه چې ډېر خاص دي، یو هم په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا ولی زیارت دی چې هلته جنډه مچ کې پورته کېده، تر څنګ یې د خاکریز ولسوالۍ د شاغه د زیارت په نوم چې کومه سیمه ده هلته نو بیخي له ډېر قدامت لري، هغه د ډېره وخته هلته جنډې اتمن پورته کېده، او کله کله به په خاکا متحرک کې هم دغه د جنډې مراسم ترسره کېده. خو د نورو کلونو په تفاوت سره ساس کال هغه د جنډې مراسم نه ول، دا چې نوي راغلي دي، نوي نظام دی، څه نه څه محدودیتونه شته. خو ځوانان بیا هم کله دي چې میلو ته هغه د ارغنده ولسوالۍ ده، هغه په خاکریز ولسوالۍ ده، او تر څنګ یې بدالیه ډم چورته وایي، هغه سیمه بیا خپل ځانګړې ښکلا لري چې ځنګل لري، هلته ځوانان د مېوې لپاره حتمن ورته دي.
مننه. مخکې له دې چې خوست لاړ شو او په خوست کې د نوي کال د نمانځلو په اړه له خپل میلمه څخه وپوښتو، اغلی اوستا فضلي راسره په خپرونه کې ده. اغلی فضلي، که خپله راته ووایه چې نجونو پخوا څنګه نوروز نمانځه او د وروستیو تحولاتو تاثیر څه وپي؟ زما چې یاد سي مثال، پخوا به ډېر فرصتونه په کلیو کې د نجونو دپاره نه وو، په نورو وختو کې به نه تللې، یوازې دغه د نوي کال ورځ به وه چې دوی به لاړې. مثال د دوی استره میله دا وه چې زیارت ته به لاړې، هلته به یو څه پاخه کړل، که نه وړه به یې غوړي به یې راټول کړل، له کلي بیا به یې په زیارتونو کې یو څه پخول، او دا به د دوی میله وه. نو تاسو خپله راته ووایه چې په مخکې کلونو کې مو دغه ورځ څنګه نمانځلې وه او سږ کال څنګه وو؟
خاوند ژرې پسرلی کې چې کلابند جونې اوزي پسیلونه. سلامونه تاسو ته ښاغلی هیواد، قدرمنو ګډونوالو ته او همدارنګه اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
پخوا مونږ مثلا مخکې دې نه چې نوی کال راشي، مونږ خپل آمادګي ورته نیوه، مثلا کوټې مو سنلې، توشکې مو نوی کولې، پردې مو نوی کولې، کور رنګ مو نوی کولو، د شپې به مو میوه آماده کړه، د شپې به مو خوراکي توکي مکمل واخیستل، سبا سهار به مو آماده کړل، د شو کې به مو ځای په ځای کړل یا دیګونو کې، او وخت میوه به وخته په چکر به ووتو، نو خالي به مو واغوستل، مثلا میلې ته به لاړو یا خارغې ته، سلطتون باغ یا بابر باغ یا هم نور ولایتو ته به لاړو، ته دش او دان ته. مثلا مونږ مکثره له خپلې کورنۍ او همدارنګه ځینې دوستان ته بلنه ورکړه، دا ورځ به مو دا رنګه ولمانځله، او همدارنګه کله به چې نوی کال شو طبیعي وه چې مونږ به آمادګي هم نیوله، که محصل وو یا متعلم وو مکتب کې، نو مونږ به نوی کالي کول، خپل مکتب ته یا هم پوهنتون ته کتابونه مو آماده کول، او دې څنګ کې به مو درسي پلانونه نیول چې څنګه کوی شو د خپل درس تر څنګ کورسونه تعقیب کړو. همدارنګه مثلا ځینې کنسرتونه به وو، په هغه کې به مو ګډون کولای شو، او د رسنیو خپرونې به هم ډېرې رنگینې وي، او د هیلونه به ډک نوی کال به وو. او متاسفانه د اوسني وضعیت په اړه چې زه وایم، نو ماته ډېره سخته ده چې تشریح کړم. کیدای شي سړی ته دومره تفاوت نه وي کړی، سړی خو همیشه موږ په ټولنه کې خپل ازادي لري، همیشه په هر حالت کې دوی کوي شي چې مثلا اختر یا نوروز تجلیل کې پارکو باغونو ته ووځي. خو مونږ په خو هم سربېره پر دې چې ځینې مثلا ستونزې مو لرلې، خو بیا هم هغه خپلې کورنۍ سره مونږ هغه خپل نوی کال تجلیل کولای شو. خو اوس نور هم د ژوند میرمن ته را محدود شوی دی، وتلې لږ مونږ ته سخت دي. سږ کال زه چې د خپلو دوستانو سره غږېدل یم، یا رفت آمد خو اصلا نه دی شوی، طبیعي ده د نوي نظام په راتګ سره زمونږ ډېر دوستان افغانستان پریخه وتلی دی، یا ته د کورنۍ غړي مو مسافر شوی دی. نو دا هم یو داسې یوه برخه ده چې انسان خواشونی کوي. مثلا مونږ چې نوی کال پرون چې کېناستو، ته د کورنۍ یو دوه درې غړي سره ناست وو، اکثریت دوستان مو له هېواده وتل دي، چې دا انسان په روحیه باندې طبیعي ده چې تاثیر کوي. او بل دا سم چکر ځای نشته، او که اوس هم دا تشویش لرو چې اصلا دا پوښتنه مونږ نه وشي چې مثلا ستاسو محرم چېرته دی، تاسو چیر روان یې، یا هم ولې دغسې کالي اخیستي دي. هغه فردي ازادي نه لرو چې زه په خپله غوښتنه هغه کوم کالي چې نوي کال ته آماده کوم هغه په ځان کم وایغوندم، او هغه د خپل یوې ورځې نه خوند واخلم. او فکر نه کوم جنګیان دومره هیلې ولري نوی کال ته، لکه هغه پلانونه لرل د درس او زده کړې په برخه کې. اوس معمولا زما دوستان هم دي چې ورته وایي مثلا که کورس ونیسو، یا هم نوی کال ته دغه سمپونه تخریب کړو، وایي چې که موږ زده کړې پای ته هم ورسو، نو په پای کې کومه ده دنده، کومه ده هغه موږ حق چې موږ غن استفاده کو. اکثریت د اوسم په کور ناست دي، زما پښتو ټول په کور ناست دي. زما مثلا زمنګ کور کې دوه خندې او دواړه مخار کول او دواړه په کور ناست دي، نو ما څه چندان نه وای کال نه وو. او همدارنګه هغه کسان چې زه پیژنم، زما دوستانې وي، زما خورلانې وي، هغوی هم د نوی کال نه وو متاسفانه.
مننه د خوشحال بابا یو دو بیتونه دی، وایي: د نوروز منت په باغ دی، په صحرا هم نورانی شله فیضه، هغه دا هم چې په باغ کې رنگارنګ ګلونه واشي، غنیمت ته د ګلونو تماشا هم. سبیل سات له خوست سره یو ځای شوی په خبرونه کې. سات صاحب، د خوست په اړه که راته ووایي چې هلته د نوي کال په ورځ څه کیسه وه، ځوانانو دغه ورځ څنګه ونمانځله؟
سلام او مینا جناب هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو درنو مېلمنو ته او همدا شان ټولو هغه اورېدونکو ته چې دم ګړی زموږ غږ اوري، او تمه صدا ده چې د فسرلي په دې ورېښمینو وږمو کې به یې ژوند د آرام سا اخلي. نو هیواد صاحب، چون په ټول لوی افغانستان کې نوروز لکه هغه شان چې په تیرو کالونو کې لمنځل شوی دی، دا ځل په هغه شان نه دی لمنځل شوی. په خوست که وږغېږو، په خوست کې هم که څه هم د خوست آب و هوا چې کومه ده، طبیعت چې کوم دی، هغه په دې ورځو شپو کې هسې هم مست وي، هسې هم له رنګینو خوندونو ډک وي، هغه ټولو خپلې غېږې پرانیستې وي. خو ما تېره ورځ د ځینو ځایونو ننداره وکوله، خو یو لوی توپیر پکې صدا و چې په تیر کې چې کوم ډول خلکو هجوم درلود په دغو ځایونو کې، هغه د دغه کال په لومړۍ ورځ باندې نه و. لکه په خوست کې ځاځي میدان، د ګورګورې باغ چې یو ډېره سرسبز سیمه ده، په دغه سیمه باندې ځوانان راټولېدل، بېلابېل ډوله میلې به یې جوړولې، اتڼونه به کېدل، پخلی به کېدل، یو ډول میله به جوړه شوې وه چې په رښتینې معنا هغه د تیر کال ټولې ستونزې او کړونه به د سړي له ذهن څخه وتل. او د دې تر څنګ په خوست کې یو بل ځای فرم باغ په نوم یوه ساحه ده چې د لیرو پرتو سیمو خلک به هغه ځای ته راټولېدل، او آد ماماد نومي یو زیارت موږ په خوست کې لرو چې اسمان تڼي هم بولي چې هغه ډېر لوړ دی. هر مازیګر یا هر ماسپښین پاګې باندې نارای شمالم کیږي، باران مورېږي. نو د دې تر څنګ د ماتون بابا زیارت چې په ولسی سندرو کې هم د یادوري شوی، دا ځنګړي سندري ویلې شوی دي. او د دې تر څنګ د غلام خان بندر، او د دې تر څنګ تانیوال فارک، دا په خوست کې هغه ځایونه وو چې په تیرو کالونو کې به په دغه ځای باندې په زیات اندازه په زرګونو ځوانان راټولېدل، او د نوي کال د جشن به په خورا مینې او خلوص سره لمانځه. خو سږ کال چې ما د یو څو ځایونو لیدنه وکوله، په ډېر کم انداز سره وکوو وایم چې 95% توفیر سره دغه تحولات منځ ته راغلي وو. پخوا به په یو ځای کې چې تر زرګونو خلک راټولېدل، اوس پکې په لسګونو خلک وو.
مننه خوشحاله اوسئ سات صاحب. خمر صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې غوښتل مو له تاسې واورو چې د افغانستان په شمال کې داسې څه شته دي چې فکر کوي که هلته دوستان ورشي نو د دوی لپاره به جالب وي. یوه خبره خو دا ده چې مثال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ډېرې سیمې شته دي د چکر لپاره، هغه د کندوز لکه ابدان دښته شوه، د فاریاب مخملي دښته شوه، لکه سات صاحب چې د خوست آد محمد سیمه یاده کړه، دغسې نورې ډېرې ښایسته سیمې په نورستان کې، په کونړ کې، په ننګرهار کې، یا مثال په کندهار کې، په مختلفو ولایتونو کې شته دي. خو حتی په دې اړه داسې معلومات نشته دي، یو چاته که وغواړي چکر لاړ شي چې زه کندهار ته ځم نو کوم ځای ته باید لاړ شم، که ته د افغانستان د شمالي ولایتونو په اړه راته ووایه چې څه درته جالب و، کوم ځایونه ډېر ښایسته درته ښکاره شول؟
په شمال کې خو تر ټولو مهمه او ځانګړې خبره د افغانستان دا ده چې که شمال سړی وویني نو پر افغانستان به یې مینتوب، او له افغانستان سره به یې مینه درې چنده سل چنده شي. ځکه چې زه فکر کوم د افغانستان ډېره جغرافیا او ډېره ښکلې جغرافیا د شمال خواته ده، او شمال ته معمولا د جنوب خلک ډېر تګ راتګ هم نه کوي، نه لري، یا که راځي هم د کاروبار او د ځینو سوداګریزو موخو لپاره راځي. خو که د چکر په موخه سړی راشي نو ډېر شوق العاده طبیعت به ننداره کړي، او ډېر ښکلی افغانستان به وویني. د کندوز په اړه یا د ټوله کې د شمال په اړه دویمه خبره ده چې دلته د افغانستان دغه کلتوري خوراکونه ډېر شوق العاده دي. ز شخصا کوایم نو زمو خاطر لبد مرغه چې د خوراکونه چې دلته کیږي ډیر رایج نه دی رواج نه دی کنه فرضاً موږ د بیګا حملګرو تکلیف کړو د پای خانم په نامه خوړو فرضاً ډیر دلته فقولاده قابلیګانی دی کنه یا فرضاً ډیر نور کلتوري خوړو دی دا هم دګوګرپل
حلیمی صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې ځوانان باید دا کال خطر کې یعنی یوازې دا سوچ ونه کې چې چکاری و هي ملي او کې بلکې دا فکر هم باید ورسره وي چې مثال دوی څنګه کولای شي د کال تر پایه یو داسې لاسترونه نه ولري چې په اخر کې دوی خوشاله چې مثال ما سا کال دغه کار وکړ
په ټوله کې لومړی باید موږ اولیتونه وپیژنو په دغه برخه کې اولیتونه هغه څه دي چې زموږ روښانه راتلونکی د افغانستان روښانه راتلونکی پورې تړلی ده البته په تحصیلي برخه کې ځوانان باید ډېر کار وکړي تر ټولو غټ تمرکز باید پر دې وکړي چې دوی تحصیل ترلاسه کړي په هیڅ برخه کې باید ناهیلي نه شي یعنی تر پرون نن ډېره اړتیا ده چې زموږ ځوان نسل تحصیل ته وده ورکړي زموږ ځوان نسل وروزل شي دوی باید له تعصبونو څخه له جنسي توپیرونو څخه یعنی په دې ټولو برخو کې باید دوی یو طرف تسي او یوازې هغه اهداف چې د افغانستان راتلونکي ورپوري تړل دا او د روښانه زندگی ورپوري تړل دا غا تعقیب کې چې هغه عبارت ل تکلی څخه دي موږ باید په هر شرایطو کې زده کړو په هیڅ صورت باندې نه هیلې نس په دې ورستۍ کې لبا د مرغه ما ولې دل چې ډېرې ځوانان زموږ نه هیلې کیږي نه امید کیږي یو شی ډېر اړین دی موږ باید هیڅ شرایطو ته مات نه سو هیڅ شرایط باید ځوان نسل مات نه کی دا تر ټولو اصل خبره ده دوهمه خبره دا ده چې موږ باید زده کړه موږ باید تحصیل موږ باید د ژبې زده کړه د دې لپاره ونه کو چې موږ په حکومت کې دنده واخلو تقریبا په مخ پر ودو هیوادونو کې هم حکومتونه 100% ځوان بشري قوه نه جذبوي خصوصي سکتورونه دي ان شرکتونه دي یعنی په نورو برخو کې باید کار وکړي دلته زموږ هدف باید دای چې موږ تحصیل زده کړه د دې لپاره کوچ ټولنه اصلاح سي د دې لپاره کوچ افغانستان جوړ کو نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ باید شرایط ته مات نه سو شرایط تغیر کړي تاسو باور وکړي سي مسلک تخصص دا کولای شي چې حکومتونه تاسو ته اړتیا سیستم بل اخیرا بل هیڅوک نه قبلې بغیر لا یو روزل سوی فکر څخه بغیر لا یو تعلیم یافته ځوان څخه دا شرایط به تغیر کړي اما موږ باید شرایط ته مات نه سو ځوانان باید ناهیلی نه سي ځوانان باید په هر شرایطو کې یو قوي هوډ ولري یو با اراده هغه ولري انرژي ولري چې وکولای شي خپل ژوند ټولنه او خپل وطن له بدو شرایطو څخه وژغوري
ډیر زته مننه حلیمی صاحب زه خبره وکم حلیمی صاحب معمولا د کتابونو عکسونه خبروي او زه چې کله د کتابونو عکسونه ګورم یاد ده د زده کړو اړوند کوم مسایل چې وي خپل یو ډول ماته انګیزه داره کوي چې زه هم باید کتاب را واخلم ویل ولما یا مثال زده کړو ته متوجه سم ځینې وخت داسې وي چې رښتیا هم هغه ستونزې مشکلات داسې وي چې لته یو صحیر کې خو هغه کسانې بیرته در یادوي چې وی ستا مخ ته ارڅک دي چې مثال کتاب مهم ده زده کړې مهمې دي مثال دی ویژه به زده کول مهم دي دا په دغه صورت سره یو څوک که خپل هم کوي خو نور ته هم انګیزه ورکولی شي چې تاسو هم کولی شئ زده کړئ ډېره مننه حلیمی صاحب اغلی فضلی له تاسو کو پښتو تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه هیله نشته چې پخوا مو درلود هغه انګیزه اوس نه لري خو بیا هم ژوند خو پای ته نه دی رسیدلی بیا خو هم یو څه کول پکار دي نو ستاسو په نظر دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې اوسیږي څه باید وکړي چې یو ښه کال ولري یو لاسته راوړنه ولري د کال په پای کې یو څه زده کړي وي
مونږ افغانان ډېر هیله من خلک یو مونږ په ډېرو بدو شرایطو مو بیا هم ځان رسولی ده هغه خپله هڅه مو کړې ده چې هیله مند واوسو په تېر نظام کې مونږ زده داس نه وو چې مونږ بیخي جنت کې ژوند کوو طبیعي ده چې مونږ خپلې ستونزې لرلې اما مونږ خپلې هغه زده کړو ته هم دوام ورکړی دی هر څه مثلا ځان ته یو حدود لري وخت لري که مشخص مونږ د نوروز بیا د نوي کال په یوه ورځ وغږیږو دا یوه ورځ یوه ورځ د هر افغان حق و چې باید تفریح ته لاړ وای د هر مېلمنې د هر نجلۍ هم حق و چې باید تفریح ته تللی وای ځکه انسان تفریح ته او د طبیعت لیدو ته اړتیا لري او متاسفانه دینه مېرمنې واقعا محروم شوې په دې کال کې او دا چې نوی کال په لړ کې چې موږ 12 میاشتې مخکې لرو مذهبی ده چې دا بی پلان نه تیریږي، په دا کې به مطالعه هم کېږي، په دا کې به خپل پلانونه هم عملي کوو. مجبور چې دا اوسنی شرایط هغه فشارونه مونږ دی هغه اګنور کړو، نه دی یو نوره چاره نشته. هغه کوم خپل پلانونه چې لرو هیله لرو هغه باید عملي کړو. نو کله چې ناچار کېږو نو مجبور هغه پلانونه باید ولرو، که یو نه عملي کېږي بل عملي کړو. او بل دا چې مونږ همیشه باید اوسنی شرایط ته هم دومره فکر ونه کړو، ځکه وختونه بدلیږي. د وخت په تیریدو سره شرایط هم بدلیږي. ممکن نن موږ په بد وضعیت کې واوسو، خو ښه ده هغه کوم پلانونه چې راتلونکي ته لرو هغه باندې کار وکړو، تر څو کله چې وخت بدلیږي، زمان بدلیږي، شرایط بدلیږي، بیا موږ پښمان ونه اوسو. حداقل دغه اوسنی وخت باید لاس هم ورنه کړو. لکه زما د مور خبره وایي چې زده یې کړه، تر تیږې لاندې کېږده.
ښاغلی استاد، د خوست ځوانان خو په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې ډېر فعال ځوانان دي، له تاسې به واورو چې ځوانان څنګه کولای شي یو ګټور کال ولري. د کال په پای کې یعنی دوی کومې لارې، کوم هدفونه باید ځان ته وټاکي چې کال یې ګټور تیر شي؟
د نوي کال ورځ له یو نوي مسؤلیت سره هم تړلې ده چې ځوانان یو نوي مسؤلیت هم باید ادا کړي. لکه چاری چې دوی هغه اهداف او هغه کارونه چې دوی په تیر کال کې پلان کړی وو، اما په هغه کال کې ترسره نشول، نو د همدغه نوي کال په نوي ورځ باندې کلنی پلان ته باید واچول شي. هغه خندونه چې دوی د دې موه او هدف لپاره درلودل، د هغې لپاره یو د حل لار ولټول شي، او په یو کلنی پلان کې هغه هدف واچول شي او یو د حل لار ورته جوړ شي. زه په دې اند یم چې یو ځوان دی یوازې د ځان لپاره یو هدف نه ټکی، چې دی وایي چې ځکه دغه هدف ته ورنه رسېدم نو بس ژوند په ټکه باندې ودرېږي، آسمان پر ما باندې رالویږي. نه، یو ځوان د دې لپاره چې ژوند یې یو څه پر مخ باندې ولاړ شي، نو د ځان لپاره دی پړیز اهداف ولري. لومړی کې تر ټولو لوی هدف د ځان لپاره لیک، نو د دې ترڅنګ د یو دوهم هدف هم یو دویم لیار هم له ځان سره ولري. مثلا که زه چیرې دغه هدف ته نه رسېږم، نو برعکس یو بدیل لار هم زه باید ولرم، تر څو هغه ژوند مې هلته له ستونزو سره مخامخ نه شي. که زه دغه هدف ته نه رسېږم، په دوهم قدم کې به د دغې موخې او اهدافو لپاره هم کار کوم، او که بیا زه دویم هدف ته نه رسېږم، یو دریم هدف هم زه باید له ځان سره په کال کې ولرم، چې که چیرته زه لومړی تم نه رسېږم، دوم تم نه رسېږم، دریم هدف ته هم زه باید ورسېږم. نو که چیرته موږ دغه پړیز اهداف ولرو، ممکن هغه ژوند مو یو څه فارام او خصاتو سره مخ کې ولاړ شي.
ډیره مننه د خبرونې د پای شېبې دي. په اخر کې دا خبره کوو چې خالي دا نه غواړو چې کال بدل شي، له خدای غواړو چې محال بدل شي. د خبرونې له میلمنو ښاغلي زلمی حالمی او استاد فضلی، استاد مل خمر، سبیل ساد او ښاغلي احسان الله محسن څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره ونډه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
نن چهارشنبه د ازادي راډیو په ټویټر سپیس کې دا افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا
در ملک کمو در ملک کمو یک روز بیا یو قرار باشه
احمد مرید
یا می شوا پرو ملتان و خون خو سندان خو خاطیا کی دل پانا تو مهان آرام رام
گودر زادای
در گورم سرگ میر نار نار ناشی
او میر خان
لیلا سبا نوروز است
او نور گدون کوي. دوی په زمزمې هم کوي او ستاسو پښتنو ته به ځوابونه هم ووایي. لمر سره پر ټوئیټر ملګری سي او په دې سپیس کې د کابل پر اته بجې گدون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
یک روز بیا یو قراری باشه در ملک که ما قرار قراری باشد.